السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دي نن د نهي ورځ او د 2013 کال د جنوري 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه زمینا خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې سلګونو دینی علماو د ځانمرګ بریدونو خلاف فتوا ورکړې ده د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له وسوال مخالفینو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري او د کوسوو په شمال کې د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر مخ ته په ډز وژل شوی دی اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړي چې ځانمرګ بریدونه حرام دي د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیات پاکستانی علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون نن پرانیسته وکړه ممنون حسین وویل چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره مضبوط بنیاد جوړوي نوموړي زیاته کړه د پاکستان ولس له اسلامي اصولو سره سم د دې فتوا په رڼا کې د سختدریزي پر ضد قامي بیانیه جوړولی شي
انتاپسندی اور عسکریت پسندی کی بنیاد
د سخت دریزی او تشدد پسندی بنیاد پر ناپوهی ولاړی رویه د مخالف نظر درای احترام نه کول او پر خپل دریز په سختی سره په دریدلو کې پټ دی همدا ډول رویه فرقواریت ته وده ورکوي او په ټولنه کې د نزغم زهر پاش
ادم برداشت کا زهر بر دیتے ہیں
پاکستان له لسیز راهیسې د اسلام پاله وسلوالو له نامنۍ سره مخامخ دی څوک چې خپلو پلویانو ته ترغیب ورکوي چې ځانمرګ بریدګر شهیدان دي خو بهرني او کورني انتقاد کوونکي بیا د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې تورنوي چې د خپلو سیاسي او امنیتي موخو لپاره اسلام پاله وسلوال په افغانستان او هند کې د خپلو لاسپوڅو په توګه کاروي بل خو پاکستاني چارواکو په واروار ځانمرګ بریدونه غندلي او دا غیر اخلاقي او متعصب عمل بلل دي د لاقانون ګرځول سوی تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلی مشر مولانا صوفی محمد خوشی کړل سو د پېښور پولیسو یو چارواک نن مشال رېډیو ټول چې صوفی محمد پرون د پېښور ل مرکزی زندانه اته کال ورسته پریښودل سو پېښور های کورټ یې رونی د نوموړي د خوشی کولو خواست منزور کړی وو د صوفی محمد وکیل نن مشال رېډیو ټول چې د ډیر عمر ناروغي او په مقدمو کې د ډیر وخت لګیدو په بنیاد عدالت د نوموړي د خوشی کولو ضمانت منزور کړ د صوفی محمد پر ضد په 2009 کال کې د ریاست پر ضد غداری مقدمه درج شو چې د سواد په ګراسي ګراوند کې د ریاست پر ضد تکرار کړي وو پر نوموړي بل مقدمه پرې ویټانې د بریدو چې لا هم نه ده فیصله شوې د بلوچستان په کیسه مکی ناصرګند وسلوال پنځم نیټه سرتیر وژلی او شپږ نور یې ژوبل کړی دي د تربت چارواک مشال لړی ته ویل دي چې دا برید پرون په شاپو کیسه مکی هغه وخت وسو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله ډز وکړي چې په نتیجه کې یو ګاډي چپاسو او یو ولس کسان ته پکې مرګ ژوبل واوښته د پیښې ذمہواری بلوچستان لیبریشن فرنٹ منلې ده بل خو د دې سبې په ډیر مراجع مالکی د ریل پټلۍ په چاودیدونکو توکو الوزول سوي چې ذمہواری بلوچ ریپبلیکن ارمی منلې ده د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري چې اوسمهال د سولې لپاره یو هیله بخښونکي پړاو ته رسیدلی دي کریم خلیل دا خبر نن په کابل کې د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه هغه زیاته کړه چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي دي
تماس‌های غیر رسمی با مخالفان مسلح
لو وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي تماسونه روان دي د سولې علي شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته د زمينه برابرولو په برخه کې هڅه کوي د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوی او موږ په یو امیدوار کونکو پړاو باندې ګام یې خی
کریم خلیل ټینګار وکړ چې مدني ټولنی او افغان میرمنې باید د سولې پر اوستو کې پوره ونډه واخلي د راپورن لمخې د تیر یک شنبه په ورځ د ترکیه په استنبول ښار کې د حزب اسلامي په وساتت له وسلوالو طالبانو سره د سولې درې ورځنی خبري پیل او د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدي چې نتایج یې لاندې روښانه قسم افغان حکومت او وسلوال طالبانو په دوه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړي خو د سولې عالي شورا د دارالانشأ مشر محمد اکرم خپلواک چې په نننۍ غونډه کې خبري کولې وویل چې د سولې لپاره د ټولو اقداماتو هرکلی کوي خبرونه لمشال رادیو خاوري د کوسوو په شمال کې د اولیور ایانوویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال د خپل دفتر مخ ته په ډز ووژل سو دغه پیښه د متروویڅه په شهر کې رامنځته شوې ده دغه مدافع وکیل د مشال رادیو بالکان څنګه ته وویل چې ایانوویچ د ټپون لامل سا ورکړه اولیور ایانوویچ د ډیموکراسي عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشر وو چې غړو یې د 2018 کال د کوسوو په سیمه ځینتخاباتو کې ځان کاندید کړی ول ترکیه خبرداری ورکړی چې په شام کې د کردانو په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس شام او ترکیه پر امریکا نیوکه کړي چې د شام په شمال کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو د ډیر زره کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نوویل چې امریکا اوس اعتراف کوي چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو ترهګر ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه، اوس زموږ مسؤلیت دی چې دا ترهګر ځواک له جوړېدو مخکې ویجاړ کړو. نوموړي وویل د شام د شمال په افرین سیمه کې د کردانو په مشرۍ پر ځواکونو د حملې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړه په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر حضور سربیره شاید عملیات هره شیبه پیل شي. بلخوا د شام حکومت د دې سرحدي ځواک جوړېدل د خپل ملي حاکمیت پر ضد ښکاره برید او د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 10,000 کسیز سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. په پام کې ده چې دغه ځواک د هغو سیمو په پولو کې ځای پر ځای سي چې د شام د ډیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي شاوخوا 230 تنه اوس مهال په لومړنیو روزونو بوخت دي. او په پای کې د لوبو خبر، د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنی لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو لړۍ په 4-0 د ځان په ګټه کړه. نن په هیملټن کرکټ لوبغالي کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 50 اوورونو کې 222 منډې جوړ کړې. په ځواب کې کوربا هیواد نیوزیلند په 46 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو هدف ترسره کړ او لوبه یې وګټل. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ 40 پیسې او 113 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 100 روپۍ 40 پیسې او 100 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 40 پیسې او 90 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې په سلګونو دینی عالمانو په یوه فتوا کې ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي دي.
چې په اسلامي ملک کې دننه د انقلاب راوستلو په نیت باندې چې یاره زه یا شریعت نافذوم یا زه اسلامي ریاست جوړول غواړم، د دې لپاره مسلح جدوجهد دا یقینا هغوی هغه وخت هم حرام ګرځولی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت ته یو قانون د لارې عدالتونه د دې پابند کړي چې د دیوانی مقدمو فیصله به په یو کال کې دننه کوي.
دو چانسز بھائی اور درم معنی میں چانس نہیں بیا ڈیسیجن کی دام مخ کے نو ڈیلنگ ٹیکٹرز دے پار اغیر کے قانون کی چینج رالو چھے دو غیر حاضری نے زیاد با اس قسم عدالت نہ منی.
او د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر پروفیسر تواب شاه مسرور د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د حمزه بابا او جمالیات په موضوع خپل تحقیقي کار سرته رسولی دی.
مینه خپلا کله خپلا شي مینه په عامه ژوند کې مونده وکتل، ډیر چې څومره خپلی جمالی شي جلالی شي، ډیر چې جلالی شي کله کله جمالی شي.
د مشال تر څنګ واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړی دا چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیاتو پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړی چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانستو کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار داود خټک ناورو.
د پاکستان صدر ممنون حسین د کتاب پرانستی غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د علماو دا فتوا د یوې منځلاري ټولنې د ثبات لپاره یو مضبوط بنیاد جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان اولس له اسلامي اصولو سره سم د دې فتوا په رڼا کې د سخت دریځۍ پر ضد کامی بیانیه جوړولی شي. هغه ویل سخت دریځي ځکه راځي چې د مخالف لوري نظر ته زغم ختم شي.
د انتها خوښولو او اورپکیتوب خوښولو بنیاد د ناسم پوهاوي په رویه او د مخالف لوري له نظر اورېدو څخه په مخ اړولو کې او خپل دریځ په زوره تپلو کې پټ دی. همدا هغه رویه دي چې په ټولنه کې زغم ختموي او فرقه پالنه زیاتوي.
ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې وویل چې د اسلامي احکاماتو له مخې سخت دریځي، خونریزي او ځانوژونکي بریدونه په ځمکه د فساد خورولو په معنا دي او حرام بلل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د ځانوژونکو خلاف د علماو پر فتوا د ریاست ټول ستنې یو خل دي. ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې په پاکستان کې د زیاتیدونکو سخت دریځي لاملونه هم بیان کړل.
میری نظر میں اس مسئلے کا سب سے بڑا سبب
زما په خیال په پاکستان کې د سخت دریځي څپه حل ډیر توند سوچي له اویایمي تر نویمي لسیزې پورې ریاست او ریاستي ادارو له خپل ذمہواری مخ واړول او له هغه څخه غني پیچلې ستونزې وزژولې. همدا هغه ستونزې دي چې د ملک اویا زره وګړي
او 70,000 قیمتي جانو کی قرباني دي.
ولسمشر ممنون حسین په خپل وینا کې ویل په پاکستان کې د سخت دریځي پر ضد په دغه ناوړه رجحان قابو نه موندل شو نو په هیواد کې به د فرقه پرستۍ یو طوفان راولاړ شي او بیا به یې کنټرولول وختونه ونیسي. پاکستان له لسیزو راهیسې د اسلام پالو وسلوالو له ناامنۍ سره مخامخ دی. څوک چې خپلو پلویانو ته ترغیب ورکوي چې ځانمرګي بریدګر شهیدان دي، خو بهرني او کورني انتقاد کوونکي بیا د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې تورنوي چې د خپلو سیاسي او امنیتي موخو لپاره اسلام پالو وسلوال په افغانستان او هند کې د خپلو لاسپوڅو په توګه کاروي. بلخوا پاکستانی او چارواکو په وار وار ځانمرګي بریدونه غندلي او دای غیر اخلاقی او متعصب عمل بللی دی.
اوریدونکو څنګه تاسو په دغه ریپورت کې واورید، په پاکستان کې سلګونو دینی علما فتوا ورکړي چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بلابلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر اتلس سو زیاتو پاکستاني علما دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړي ده چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانیسته وکړه. د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان د دینی عالم دوست محمد نه پوښتلي چې د ترهګرو بریتونو او ځانمرګو حملو خلاف د فتوی ولی دومره وخت واخیست.
دا وړاندې په کارو چې دا فیصله راغلی وه او دین وړاندې هم ځنې علماي کرام په عالم اسلام کې فقهاء کرام د دې خلاف فتوا ورکړی دا. او بل د دین علاوه زمونږ په هغه کلی دور کې چې کوم کې امام ابو حنیفه سے وو، امام مالک سے وو، ائمه اربعه او تک سلور مشهور امامانو، نو کدا غوی فقہ چې کوم تعلیم دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ډیر صفا واضح پدې باندې غوی موقف ته او فتوی دا چې په اسلامي ملک کې دننه د انقلاب را وصلو پریت باندې چې یار ز یا شریعت نافذو یا ز اسلامي ریاست جوړول غواړم، د دې لپاره مسلح جدوجہد د خپل حکومت خلاف د خپل قوم خلاف دا یقینا هغه هغه وخت هم حرام ګرځولې دي. هغه وجه د غدا چې هغه دا فرمایلې دي چې په مسلح جدوجہد باندې چرته هم کوم تاریخ وګورو د خپل قوم ملک خلاف چرته داسې انقلاب نه برپا شوی چې هغه څه ګټه کړی دا څه ودای کړی دا. نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی صلی الله علیه وسلم پیروکارو صحابه کرام او فقهاء کرام چې کوم طریقه انقلاب خیلی دا، کوم طریقه تبدیلی خیلی دا، اغا دادا چې تاسو یو حکمران سره اتفاق نشته دی، تاسو د یو ذریعہ یا نظام حکومت سره اتفاق نشته دی، تاسو د غیر متبادل لپاره د خلکو ذهن، د خلکو فکر، د خلکو مایند سیټ چینج کړئ. تاسو ته دعوت دی، خپل دعوت خوروي په صحیح طریقې باندې، په کتاب باندې، په میډیا باندې، په نشریاتو باندې. که خلک متاثر شل تاسو مرسته وکړه، تاسو موقف تایید وکړو، نو تاسو خپل خپل تبدیلی به راشي.
فتوا راغله او اوس په کار دي، دا به څنګه عمل کیږي، خلکو پورې به څنګه رسی؟
دا علماء کرام چې فتوا راغله حکومت دې پسې قوت نافذا ولګي. قوت نافذا مطلب دا دی چې زمونږه یونیورسيټي دا او که زمونږه مدرسه دا، که زمونږه سکول دی، که زمونږه کالج دی، که زمونږه مدرسه دا، که زمونږه محراب دی، که زمونږه جمعيات دی، چې پدې کې مونږه د خلکو د تعلیم او د تربیت فکر وکړو او دا غوي داسې څه طریقې کار وځکو چې کم سٹیک ہولڈرز دی کم ذمہ دار خلق دی حکومت دا غو نگرانی هم کی حکومت دا غوی سرپرستی هم کی حکومت دا غوی ته وسایل هم فراهم کی او دغه سه زمونږ میډیا په میډیا باندې قاعده د تا وخت ملاو شي او دا نوی زلمی کول او دا جوان جنریشن چې کوم دی ینګ جنریشن د دې تعلیم او تربیت په داسې انداز وشي چې غوی انتها پسندۍ طرف ته نزی او هغه معتدل دین طرف ته راشي هغه دین اسلام دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خیر الامور اوسط او بهترین کرونا دا مینز او دا اعتدال کرونا دی نه دا انتها پسندۍ انتها پسندی یعنی ایون په دین کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره راځي چې ما اراده وکړه چې زه ټول عمر روژه نیسم بل راځي چې ما اراده وکړه زه واده نه کوم او بل راځي چې زه بس شپې خوب نه کوم تهجد بکو نوافل بکو نبی صلی الله علیه وسلم دا وی اصلاح کوي تربیت کوي چې نه ما خو واده هم کړی دی او زه چې کومه دی ژوند هم تیروم او سره د الله عبادت هم کوم زه خو روژه هم نیسم خو افطار هم کوم یعنی روژه مې نه دغسې زه تهجد هم کوم خو سره شپې آرام هم کوم اسلام دا اعتدال دین دی دا اعتدال سبق دا اعتدال فکر دا اعتدال دغه تعلیم خورول دا د وخت څخه زاده دا حکومت ضرورت دی دا حکومت فرض دی او دا علما کرام او دا ټولو لوستونکو خلکو پڑھ لکھے خلکو لرنډ خلکو ایجوکیټډ خلکو دا فرض دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ په قصور خار کې د وکلنې ماشومې سره د زیاتې او د وژنې اسخود نوټس په کیس کې د پنجاب پولیسو تحقیقاتي ډله په یوویشتمه نیټه عدالت راغوښتې او امر یې کړی دی چې د زینب په وژنه کې ککړ ملزم دی ژوندی ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د اوه کلنې ماشومې زیاتې او وژنې اسخود نوټس په کیس کې د پنجاب ټول تحقیقاتي ډلې نه جواب غوښتی او په یوویشتمه نیټه عدالت ته راغوښتي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د زینب د وژنې اسخود نوټس کیس لومړی او لنډه اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر وخت چیف جسټس ته رابلل شوي پنجاب پولیسو نه تپوس وکړو چې د زینب وژنې په کیس کې څه پرمختګ شوی دی. د څه په جواب کې چې د پنجاب پولیس اډیشنل آی جی ابوبکر وویل چې فلحال هغوی د ملزم نیولو لپاره صحتمی وخت نشي ورکولی. میا ثاقب نثار وویل چې هغوی ته د یقین ورکړی شي چې ملزم په پولیس مقابله کې ونه وژل شي بلکې ژوندی دی ونیولی شي. چیف جسټس په خپله وینا کې وویل چې د پولیس نیمګړی تفتیش له وجې مجرمان خوشي کړل شي او په هر کیس کې هم یو شان غلطي کیږي. نوموړي وویل که مسله حل نه شوه نو دا به د حکومت او پولیسو ناکامي وي. جسټس میا ثاقب نثار زیاته کړه چې د پارلمان او عدلیه ترمنځ به اعتماد بحالول وي. په بیا بیا وایو چې پارلمان د ټولو مهم دی. پارلمان دی د ماشومانو د تحفظ لپاره اصلاحات وکړي او که په دې اړه د پارلمان غړي ملاوېدل غواړي نو یو ځای ناستې ته تیار یم. سپریم کورټ د اسخود نوټس کیس اورېدنه تر یوویشتمه جنوري وځنډوله او د لاهور هایکورټ یې د اسخود نوټس اورېدنې نه ودرولو او وویل چې د لاهور هایکورټ سره د اسخود نوټس اختیار نشته. واضح دی چې د لاهور هایکورټ چیف جسټس منصور علی شاه د زینب وژنې اسخود نوټس اخیستی و. د کیس اورېدنه به اوس په یوویشتمه نیټه لاهور کې کیږي. یاد دی چې د پنجاب قصور ضلع کې د جنوري په نهمه نیټه د یوې اوه کلنې ماشومې مړې په ډیران موندلی شوی و کوم چې د اغوا کولو او جنسي تیرو پس وژل شوی وه. په یاد کیس کې تر اوسه پورې تر سلو پورې کسان نیول شوی دی او د هغوی ډی این اے ټیسټونه شوی دی خو اصل مجرم لا تر دې دمه نه دی نیول شوی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خبر کې د کالج او سکولونو زده کوونکو د پنجاب د زینب انصاریو د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د سلور کلنې ماشومې اسما وجنې خلاف په خبر پرېس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کړی دی او په دغه پیښو کې د ککړو کسانو خلاف له حکومت د سختو اقداماتو پورته کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان نو.
دا ګل پورز د پیښور ایڈورد کالج او نور سکولونو کالجونو زده کوونکو د پیښور پریس کلب وړاندې د پنجاب په قصور کې د زینب د وژنې او بیا د خیبر پښتونخوا مردان ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې د مرګ په ضد احتجاجي لارونه کړو او د دوی قاتلانو ته د سزا ورکولو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د پوهې تعلیم ورکړي. دا مردان زلی یو زده کوونکی دا حمزه په وینا دا ګجرګړې سلور کلنې ماشومې آسمې مړې په نږدو پټو کې اوموندل شوی و چې یو ورځ لاندې د کوره بې درکه شوې وه.
په مردان کې پرون په ګجرګړې کې یو ماشومې سره زیاتې وشو او هغه په اکه شانتې په خزل کې د زینب سره چې څنګه کې شو نو اکه شانتې په ډیران کې اکه ماشومه پرته وه چې دا څومره ظلم زیاتې روان دی په دې ملک کې. پدې خبر پښتونخوا کې وګورم د حکومت نوم دا مطالبه کوي چې دا د زر تر زر پدې منډ بینو لګي.
خو بیا په دغه احتجاجي لاریون کې یو بل ځوان بلال پوای چې دا ماشومان وجنه هغوی سره جنسي تیری دا یو ټولنې به حسي خای او پکار دا چې دا موټر سره سره د سکول او جماعت استادان ماشومان ته دا غلط خلکو نه د ځان ساتلو پوه هم ورکړي.
زمونږ مور بلال لا زمونږ ټیچرانو لا پکار دي چې را او غنده سرنه بسنګ دان بچګي پیرنټ دا بکاري چې موږ بشمون سره دا خبرې شیر کو چې هغه لا په یو طریقه باندې هغه تنګي یا دغه کوي چې هغه بوی بده باندې جیر تا سره څوک چړګي تا څوک د تختلو کوشش کوي تا سره څوک غنده حرکت کوي چې ته دغه خلاف आवाज چته را منډوي.
دغه شان د پیښور ایڈورد کالج یو زده کوونکی ماز وای چې دا پښتنو کلچر او اسلام مذهب هیڅ کله هم د یو ماشوم سره د زیاتی او وجن اجازه نه ورکوي او پکار دا چې مذهبي عالمان او قومي مشران د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره आवाज اوچت کړي.
یو سزا ورکړل شي او کولی عام سزا ورکړل شي عبرتناک سزا معاشره کې به اعلی مطلب خلک هم لګون کې پیدا شي خلک به پوه شي.
په دې مهال احتجاج کوونکو په ځینې غیر دولتي موسسو نیوکه وکړي چې د خپل ذاتی ګټو لپاره وی په ټولنیز رسنو کې د ماشومان سره په زیاتې کې صرف مذهبي خلک په نخښه کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو هم د ماشومانو په اړه راځو یو بل رپورت. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښیګړې چارو لپاره جوړ یو شمیر مرکزونه د پیسو د کمی له وجې تړل شوي دي، خو چارواکي وایي حکومت په زر دغه مرکزونه بیرته فعال کړي. په صوبه کې د ماشومانو د ښیګړې د مرکزونو د تړل کېدل موضوع په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د پنجاب په قصور کې پر یوې اووه کلنې ماشومې د جنسي تشدد او وروستو یې د نه پیښې پر ضد د ماشومانو د خوندیتوب موضوع ته د ولس پام اوښتی دی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښیګړې او تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک یا سوسایټي فار د پروټیکشن اف چایلډ رائټس مشر جانزیب خان مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د صوبې په دیارلسو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوي سرکاري مرکزونه په داسې حال کې بند کړی دي چې په ټول ملک کې د ماشومانو د تحفظ او ښیګړې لپاره اوازونه پورته کیږي.
په دیارلسو ضلعو کې جوړ شوې د حکومت نه تیر حکومت دغه دیارلس یونټ جوړ کړی وي چې کوم د حکومت بندې کړي. نو موږ هم دغه د صوبایي حکومت نه د وزیر اعلی صاحب نه په خصوصي تور باندې دا موږ غوښتنه کوو د میډیا په ذریعه باندې چې دغه یونټ دې هم بحال کړی شي او نورو ضلعو کې هم دغه شان یونټ جوړ کړی شي. بجای دا چې موږ د زینب په شکل کې موږ داسې قسم کیسونه راشي دغه نه پس موږ عملی اقدامات دغه نه مخکې داسې اقدامات پکار دي.
نوموړی وایي چې د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد په کیسونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي او وایي چې اروزه په پاکستان کې یو لس ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
وګورو حالات نو د بد نه بدتر طرف ته روان دي، خاص کر د ماشومانو د حقوق او تحفظ په حواله سره. تقریبا 3.5 زره کم رجسٹر کیسونه دي د 2016 او په دې کې لکه چې په دغه سونه کیسونه دي په دې کې 47% لکه هغه خلک دي چې کم داسې رشتہ دار لکه چې کم قریبی رشتہ دار دي دغه کیسونو کې دغه قسم خلک انوال دي.
ولی خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د حقوقو او ښیګړې صوبایي ادارې مشر اجاز خان وایي چې د فند بندېدو له وجې دغه ادارې بندې کړې شوې دي، خو وایي چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې ډېر زر بعد دا بیا خلاصې کړې شي.
نوموړي
زیاته کړه چې تېرو دریو کالو کې دوی خیبر پختونخوا کې خوشا دیرش زرو ماشومانو ته تحفظ او پناه ورکړی ده او ډیرو سره پکې مالی مرستې هم کوي. بلخوا خیبر پختونخوا کې 2010 کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګړو لپاره جوړ کړی شوی قانون تر مخه صوبایي حکومت باندې دا لازمه ده چې په هر ضلع کې به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو د تحفظ او ښېګړو لپاره دفتر خلاصوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د ناقانونه ګرځول شوي د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد تیره ورځ د پېښور له مرکزي زندانه خوشې کړل شوی دی. د نوموړي وکیل فداګل وایي د زندان چارواکو صوفی محمد د هغه زوی فضل الله فاروقی ته حواله کړې. د صوفی محمد وکیل فداګل مشال ریډیو خبریال غلام غوسره په یو مرکه کې دا هم وویل چې نوموړی ناروغه و، پر ضد یې جوړې مقدمې هم نه فیصله کېدې، نو ځکه عدالت په ضمانت خوشې کړ.
او دا سټیم دغه شو رها شو، څومره موده پس دا رها شو؟
سات طالبہ دا رها شو.
چې کوم ستاسو درخواست کړي او بیا لکه جج چې کوم لیکلي کداغي حواله شراته وایي چې په بنیاد باندې دی رها شو په ضمانت باندې؟
دا پاکستان قانون دی چې کوم سړی چې دا دوه کاله په جیل کې پاتې شي او بیا دا ضمانت او ټریل کمپلیټ شي، بیا دا قانوني حق دی چې په ضمانت باندې رها کړی شي. دا کې 2009 نه اوسه پورې انڈر ٹرائل دے اور ذرا کیس کمپلیٹ شے نہ دے، کیونکہ دغه ته کیس پس منګور کې دے او دغه خبر په جیل کې ودرې نه ما کې دے د ای سی سی په عدالت کې.
مطلب دا شو چې یو خوده تاخير وشو په ٹرائل کې، بل لکه د سیحت وجوهات، یعنی دغه دوه وجوه وي کته شو سوای.
نو یو پکې تاخير په دغه کې میډیکل بورډ چور دمو، میډیکل بورډ پکې وشو، میډیکل بورډ دغه بار کې خپل رپورټ نه ورکړي دي او دغه د مختلفو بیمارو حوالے ته کوم ورکړي دي، د دې کې لري چې دغه په جیل کې پاتې کېدو د وجې نه دا علاج دلته ممکن نه دی. بل فرض یو سړي ته د پانسیا حکم هم شوی وي، خو یو منټ یا یو سیکنډ مخکې هم د هغه فانډامنټل رائټس دي، بنیادي حقوق هر چا ته حاصل وي، د دې بل فرض پانسی کېږي هم د قانون مطابق په دغه چې کوم قانون کمی زمري دي هغه پوره کېږي، بیا بل ته پانسی ورکړي کېږي. دغه شی سړی د فصل تجزیه کې دی، خو هغه هم قانوني لحاظ سره د بنیادي حقوقو حقدار دی چې هغه ته د قانون ټول رسایل ملو شي. کم قانون چې تا ته کوم رسائی ورکی پکاره چې هر یو شهري یا پاکستان تر هغه کې غیر شهري نه خو څه بل فرض هغه کوم قانون هغه کوم رسائی ورکی یا کوم بینفیټ ورکی نه هغه ته حاصل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا کابینې په سیول پروسیجر کوډ 1908 یا د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده. لدی وروسته به عدالتونه د دیوانی یا جایدادونو د مقدمو په یو کال کې دننه د فیصله کولو پابند وي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پېښور کې د کابینې له غونډې وروسته د دې فیصلې په اړه خبرې هم وکړې چې تفصیل یې د زلان یوسف زیناورو.
وزیر اعلی هاوس کې پرویز خټک خبري غونډې ته وویل چې د دیوانی یا د جدادونو د مقدمو په فیصلو کې به په کلونو او په لسیزو وخت لګیدو. نوموړي زیاته کړه چې د یادو مقدمو لپاره د 1905 کالو په زوړ قانون عمل کېدو او تر اوسه پورې پکې هیڅ بدلون هم نه و شوی.
60 دن میں عدالت لیڈنگ اور حاضری کا مرحلہ مکمل کرے گا.
پشپیتور وځو کې د نن بعد عدالت د فرد جرم لګولو او د دوړو ډلو د حاضرې عمل سرته رسوي او د مقدمې دوران بعد متفرقو درخواستونو فیصلو باندې اپیل نکېږي. مخکې بعد مقدمو دوران نور درخواستونو راتلل او په مقدمو کې بعد نورې مقدمې جوړېدې او لوجي به وخت ضایع کېدو. وزیر اعلی زیاته کړه چې د وفاق د اختیار د لاندې د ځنی جنایي قانونو د بدلون لپاره هم وفاقي حکومت ته سپارښتنې لیږلې دي. د پرویز خټک په وینا دیوانی مقدمو کې د بدلون وروسته به عدالت د دوړو ډلو په خوخه د تاریخون لپاره لوړاندې د ټولو نیټو جدول ورکوي او عدالت وکیلان او دوړو ډلې به په دغه نیټو د حاضرې پابند وي او که یو ډله او یا وکیل یې غیر حاضری وکړي نو پر ضد به فیصله کیږي.
دو چانسز به او درې باندې به چانس نه، بیا به ډیسیژن کیږي. دا مخکې نو غیر حاضری هغه طریقہ نشته چې بس ڈیلینگ ٹیکٹکس د پاره غیر قانون کې چینج رالو چې دو غیر حاضری نه زیات با اس قسم عدالت نه مني. دا مطلب دا سپیډی ڈیسیژن والا خبره ده چې ډیفرنٹ ده.
وزیر اعلی پورس خټک دا هم ویل چې په عدالتونو کې د ججانو یا قاضیانو کمښت یې هم په نظر کې نیول دی او چیف سیکرټری ته یې هدایت جاری کړی دی چې د عدالتونو سره د مشورو وروسته دی د ججانو کمی زر تر زره پوره کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي ناورو.
په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړې چې ځانمرګي بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیات پاکستاني علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون نن پرانسته وکړه. ولسمشر حسین وویل چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره مضبوط بنیاد جوړوي. د لقانون ګرځول شوی ډلی تحریک نفاس شریعت محمدی مشر مولانا صفی محمد خوشی کړل سو. د پېښور پولیسو یو چارواکی نن مشال لري ټول صفی محمد پرون د پېښور مرکزی زندان اته کال وروسته پریښودل سو. پېښور های کورټ تیرونی د نوموړي د خوشی کولو درخواست منظور کړی وو. د بلوچستان په کیسه مکه نصرګند وسوال 15 امنیتی سرتیری وژلی او شپږ نور یې ژوبل کړی دي. د تربت چارواکو مشال لري ته ویل چې دا برید پرون په شاپوکسیمه کې هغه وخت وسو کله چې وسوالو د امنیتی ځواکونو پر قافله ډزې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وایي له وسلوال مخالفینو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري چې اوس مهال د سولې لپاره یو هیله بخښونکي پړاو ته رسیدلې دي. کریم خلیل دا خبرن په کابل کې د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او شوز ملي مشورتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه. د کوسو په شمال کې د اولیور ایوانوویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر مخته په ډز ووژل سو. دغه پیښه د متروویڅه په شار کې رامنځته شوې ده. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د کوردانو په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس، شام او ترکیه پر امریکا نه وکړي چې د شام په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د ملیشو د 1500 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه او د لوبو لړۍ په 4-0 د ځان په ګټه کړه.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه عرفت انجم بیانوي.
مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې په ترکی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ امن مذاکرات او نوې دور شروع کېدل یو خبر پرمختګ دی. خو چې تر څو د تحریک طالبان افغانستان د مرکزی مشورولې حمایت او نمائندګۍ سره امن مذاکرات او مرحله نوی راغلي تر هغه پورې د دې قسم مذاکرات او کامیابی امید په نظر ناراضي. ادارې وایي چې حزب اسلامي افغانستان ویان محمد نادر افغان د خپل تنظیم لخوا په غونډه کې د ګډون تصدیق کړي او طالبان ویان زبیح الله مجاهد د خپل تنظیم د ګډون په اړه د خبرو تردید کړي. چې واضح دی چې د دې غونډې په اړه افغانستان حکومت لخوا هم څه سرکاري بیان نه دی راغلی. ادارې مخکې وایي چې افغانستان کې امن مذاکراتو کې کامیابی او افغان طالبان په اعتماد کې اخیستلو لپاره د سیمې هیوادونو او د امریکا کردار مهم دی. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې دلته په عدالتونو کې مقدمو په فیصلو کې غیر معمولي ځنډ شکایتونه کیږي. په خصوصي توګه جایدادونو د مقدمو فیصلې په 40 او 50 کالو کې کیږي او د یو نسل مقدمه تر بل نسل پورې ورسي او د هغې پس چې کومه فیصله راځي په هغې عمل درآمد کولو لپاره انتظامی، پولیس او د نورو ادارو غیر سنجیدګي خنډ جوړ شي. ادارې وایي چې د پاکستان قانون او انصاف کمیشن مطابق د ملک په اعلی او د هغې د لاندې وړوکي عدالتونو کې 43 لکه زیات مقدمې د ځنډ ښکار وي. ادارې زیاتوي چې دا وخت په سپریم کورټ کې 38,000، اسلام آباد های کورټ کې 16,220، لاهور های کورټ کې 9,500 پورې، سندھ های کورټ کې 93,400، په پېښور های کورټ کې 13,500 پورې او بلوچستان های کورټ کې 15,000 پورې مقدمې د ځنډ ښکار دي. ادارې لیکي چې دا داسې صورتحال دی په کوم چې نه یوازې ولس بلکې ججانو هم اندېښنې ښکاره کړې دي. ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې په وړو کې عدالتونو کې کرپشن شته دی، داسې له وجې چې عام ولس د مسلو سره مخ وي او د وکیلانو غټ غټ فیسونه هم ورکوي. ادارې خر کې وایي چې د جرګې او پنچایتي نظام د ځینو خلکو له وجې خپل اهمیت بایللې، نو اوس د دې په بدل کې د یونین کونسل په کچ مصالحتي عدالتونو طریقه کار جوړولو لپاره د سویزرلند او برطانی انصاف نظام نه فائدې اخیستلی کېدی شي چې پر وخت انصاف ورکول ممکن شي او په اعلی عدالتونو هم بوج کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې له ایران سره د نړیوالو د لوسنامې پر وړاندې د امریکا د ولسمشر د سخت موقف پر موضوع یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د پراجیکټ سندیکیټ نومې یوې څېړنیزې ادارې پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون باچان اورو.
د وال سټریټ جرنال لوسپانې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل چې هغه د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو نرمولو په هدف له هغه هېواد سره د ولسمشر باراک اوباما د دورې لوزنامه تمدیدوي. په اصل کې نوموړي د امریکا کانګرس او همداراز اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړل چې له ایران سره شوې لوزنامې ته له نوي سره کتنه وکړي، که نه د انتظامیه به له دغه تړونه ووځي او پر ایران به بیرته بندیزونه ولګوي. لیکنه وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو له شوې لوزنامې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت پر ځای دی، خو په دغه اړه د خپلو اقداماتو په ترڅ کې به نوموړی ښایي تر ایرانیانو زیات نقصان امریکایانو ته ورسوي. د لیکنې تر مخه ایران او همداراز چین او روسیه به د امریکا د سخت موقف پر وړاندې کلک ودرېږي. لیکنه کاږي فرانسوي، برتانوي او چینایي شرکتونو له ایران سره اړوند د سوداګرۍ په تړونونو کې اربونه ډالر لګولي او ځکه نو د دغه هېوادونو سیاسي مشرتابه به ونه زغمي چې د شرکتونو سرمایه یې ډوبه شي. لیکنه زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د زیارت پر ورځ په برکسل کې د برتانیا، جرمني، فرانسې او ایران د خارجه وزیرانو یو غونډه رابلې وه. د غونډې ګډونوالو وزیرانو له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د تړون حمایت وکړ او په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو په موخه پر حکومتي اقداماتو یې لږې خبرې وکړې. بلخوا د پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې څېړنیزې ادارې پر ویبپاڼه خپره شوې یو لیکنه کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي امریکایي پالیسي جوړونکي ښایي داسې فکر وکړي چې که امریکا پاکستان ته مرستې ورکړي او که یې پرې بندې کړي، په دواړو صورتونو کې پاکستان هغه څه کوي چې امریکا یې نه خوښوي. د لیکنې تر مخه د امریکا اوسنی ولسمشر البته پاکستان په لور جدي پالیسي خپله کړې، پر ځای د دې چې نوموړي د پاکستان په اړه خپل نارضایت په واشنگټن او یا هم اسلام آباد کې په رسمي خبرو کې چارواکو ته ښودلی وای، هغه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته تر 33 اربا ډالره زیاتې مرستې ورکړي او هغوی په جواب کې موږ ته دروغ ویلي او فکر کړی چې زموږ مشران ناپوه دي. نوموړي زیاته کړې پاکستان هغه ترهګرو ته پر خپل خاوره پناه ورکوي چې امریکا یې په افغانستان کې په نخښه کوي، خو دا لوبه به نوره ونه شي. لیکنه زیاتوي پاکستان بیا په افغانستان کې طالبان برلاسي لیدل غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف با نن له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې لیدو کاته کوي. تمه ده چې دواړه مشران به د لیدو کتو پر مهال د افغانستان او روس ترڅنګ پر یو شمیر نورو مسلو خبرې وکړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تاسو لنډیز وړاندې کوي.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف واشنگټن ته رسیدلی دی او همدانن به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدو کاته وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر یو شمیر موجودو نړیوالو چیلنجونو بحث وکړي. د قزاقستان حکومتي رسنۍ کازنفورم لیکي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ملاقات کې پر اړیکو د شام د جګړې او تجارت په اړه خبرې اترې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مرستیال مشر او د ولسمشر نور سلطان نظربایوف سلاکار سنت کوشنگیف ویلي امریکا د قزاقستان یو لوی تجارتي او پانګونی ملګری دی. هغه ویلي له سیاسي پلوه امریکا او قزاقستان د سیمې او نړۍ د امنیت په اړه له یو بل سره همکاران دي. قزاقستان دا وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مشر په توګه یو میاشتنۍ دنده پر مخ وړي په کوم کې چې به افغانستان د سر موضوع پاتې سي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف د جنوري پر 11 وویل د امنیت شورا غواړي چې د حالاتو له نږدې څارلو لپاره افغانستان ته یو پلاوی ولیږي. د ویل یو خو د شورا غړي له تیرو 8 کلونو افغانستان ته نه دي تللي او بل به د دې پلاوی هدف دا وي چې هلته د ولس په اړتیاو پوهه ترلاسه کړل شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي چې دوی له امریکا سره شپږ ویشت کال وړاندې جوړې کړې اړیکې لا پسې ټینګول غواړي. نوموړي ویلي چې دوی له امریکا سره د ترهګریز جګړې، تجارت او پانګونې په ګډون په یو شمیر برخو کې د همکارۍ د لا زیاتېدو په تمه دي. رپورټ لیکي دا وخت په قزاقستان کې داسې شاوخوا 1500 کمپنۍ کار کوي چې د امریکا مستقیمه او یا غیر مستقیمه برخه پکښې ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو ننګرهار ته چرته چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر سوري لاندې یو سل او اویا او تنو خزینه او نارینه او ځوانانو ته لشپګ میاشتو کسبي زده کړو وروسته د فراغت سنتونه او د کار اوزار ورکل شوی دي. ل کسبي زده کړو فارغ شوی خزینه او نارینه ویل چې ورکل شوی اوزار به په کار راولي او خپل کورنۍ اقتصاد په لا هم نور خکړي. تفصیل د باس محمد عابد ناورو.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په روزل شو کسانو کې 60 تنه داسې خزینه او نارینه هم شامل دي چې په خوا په نشئی توکو روغ دي. وو
دان چې کوم یو سلاویا تنه فارغیږي دا په هیر پو کې دوی جذب شوی وو. د دغه پروژې یو ځانګړتیا دا و چې تقریبا 60 تنه پر هغه څوک چې هغه په تیر کې معتاد وو او د معتادیت نه اتیاب شوی وو او بیا په دغه برنامه کې وروزل شو او نن به د کار مارکیټ ته وړاندې کیږي چې شلته نه پکې وناسو او څلوېښت تنه ذکر هغه څوک چې هغه د مطالعت نه راګرځېدلي.
لکه زبې زده کړو نه فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې ل زده کړو وروسته ورته د کار اوزار ورکول کیږي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانم لال خالق د پدې شپږ میاشتې نه درس کې مونږ ته ډېر څه خودل شو. د هارډویر په برخه کې هر رنګ افزار شي کنه په موبایل کې خراب شي هغه مونږ جوړولې شو. تر ننه پورې زه خپل یو شاګردان دی نه باز زه شاګردان ورو زمو د موبایل سازۍ په برخه کې هغوی ته یو څه زده کړم چې تر څو په یو سالمه ټولنه رامسته شي.
اوزار راکړي چې مونږ آینده خپل اور سره خکو. دا چې دی دای وسیله د مونږ کولې شو چې خپل ټولنه کې مخکې شو. دا حیاتي مخبره او پیاوړی افاده چې دی کې هر څوک کولې شي چې پرمختګ وکړي. کوم کولې شي چې نور شاګردان هم تربیه کړي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی پروان لمریز کال کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې سبان د 1400 تنه په بیلابیلو کسبي زده کړو کې روزلي. تر 0 تنو پورې د زده کړو په مرحله کې دي او په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې 2400 تنو ته کسب ورزده کړي او د کار مارکیټ ته یې وړاندې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د بلوچستان نوی ټاکل شوی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې د پډیر مهنت سره دغه چوکۍ ترلاسه کړې ده او د جمهوریت په خاطر به کله هم د اسمبلی د ماتولو هڅه ونه کړي. هغه دا خبره تیره ورځ په کوټه کې په خپل لومړي خبری کانفرنس کې کړې ده. په کانفرنس کې د مسلم لیگ کاف ډلې یو مرکزي مشر چودھری پرویز الهی هم موجود وو. نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان نوی ټاکل شوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تیره ورځ په کوټه کې وایو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د بلوچستان د اولس ستونزې ډېرې زیاتې دي او دغه د اورول لپاره په بیړنۍ توګه د کار کولو اړتیا لیدل کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي لومړی به زه ښه کارونه کوم او بیا به یې اولس ته ښکاره کړم. وروسته به اولس پرېکړه وکړي چې چا ښه کارونه کړي او چا غلط. د پوښتنې په جواب کې عبدالقدوس بزنجو زیاته کړه چې د ډېر مهنت وروسته دلته صوبایي حکومت د اسمبلی د ماتولو په خاطر نه دی جوړ کړی، بلکې موخه د اولس خدمت کول او د دې ترڅنګ د بلوچستان د اولس پیسې کومې چې په غلطه لار روانې وي د هغه مخنیوي شامل دی. پر دې مهال د مسلم لیگ کاپ ډلې یو مرکزي مشر او د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر چودھری پرویز الهی وویل که څه هم په بلوچستان اسمبلی کې زموږ د غړو شمېر کم و، خو زموږ نیت صفا او په نتیجه کې دلته زموږ حکومت جوړ شو.
د
مسلم لیگ کاف ډلې یو مرکزی مشر چودھری پرویز الهی وایي چې په صوبې کې زموږ حکومت د ډېر لږ وخت لپاره جوړ شوی دی. موږ غواړو چې هغه ټول کارونه ترسره کړو کوم چې تېر حکومتونو په کلو کې هم نه دي کړي. د نوموړي په وینا چې نوی حکومت به د درغلۍ د ختمولو په ضد داسې ګامونه پورته کړي چې ولس به نه یوازې تر ډېره وخته پورې یاد ساتي، بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې به هم و مسلم لیگ کاف ډلې ته ووټ یا رایه ورکړي. بلې خوا د بلوچ ملتپاله ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر جان منګل په یو بیان کې ویلي دي که چیرې د صوبې نوی ټاکل شوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو د صوبې د حقوقو خبره وکړه نو دوی به کلک ملاتړ کوي او که چیرې هغه پر شا راغلی نو دوی به په لاره کې ودرېږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د جنوري په نهمه نیټه د سواسره تعلق لرونکي دوه زلمی ورونه موسا جان او عیسا جان چې په سعودي عرب کې کار کولو او د چت پریوتو له امله امړه شول مړې اننګولۍ کې خاورې ته سپارل شوې دي. د دوی راوړونکي رشتہ دار ګلزاده وایي چې نو ورسره د سعودي عرب حکومت او نه د پاکستان سفارت سره مرستې کړې دي او د مړو په راوړلو یې سناسه 15,000 ریال خرج شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سواتا نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل نینګولۍ دوه زلمی ورونه 1.5 کلن موسا جان او 20 کلن عیسا جان مړي په داسې حال کې وطن ته راوړی شول چې پرې 15,000 ریاله خرچه د هغه ماما ګلزاده وکړه. ګلزاده وایي چې په سعودي عربستان کې د تیرو 1500 کالو راسې مزدوري کوم او سعودي عربستان کې د پاکستانیانو محنت کوونکو ډیر بد حال دی.
هلته د اجنبیانو دومره بد حالات دی لکه په جیل کې چې څونه خلک پروت دی، مړي چې څونه پراته دي، څونه ظلمونه ورسره کېږي او زموږ د پښتنو د سیمې دارې څوک تپ کوشش کوي چې سفارت ته لاړ شي نو یو به د پی پسرې کې بل به د بل پسرې کې ته پاکه پسرې
اساجان او مساجان پلار خانزاده وای چې مشر زوی می سلور بچی دی او بل ته می کودن کړی و د زلمو زامنو مرګ رااله ملا ما تکړه
دا وړو وړو بچی می دین وسیری موږ دی باندې نیو موږ نو راستې نشته د مساجان ډیر کال شي دبل 15 میاشتې شي تل ما کتر او پچټی راغله
د مساجان او اساجان متاثر کورنۍ مرستو په اړه مشال ریډیو د اوورسیز پاکستانیز فاونډیشن یعنی په بار هیوا دونه کې د پاکستانی خوارکخو مرسته کوونکو ادارې غړو سره بیا بیا رابطه وکړي ولې رابطه اونې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو په پاکستان کې د پولیو رنس د خاتمې لپاره د ګل ورځې درې ورځې مهم شروع شوې ده چې په کې به د چارواکو د وینا تر مخه په پنجاب صوبه کې خوشا 1.9 کروڑ په سند کې 8 لک خیبر پختونخوا کې 50 لک او بلوچستان کې به تقریبا 25 لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناور.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدرز مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران به ټول ملک کې 15 یا 15 کاله نه کم عمره 3.8 کروڑ زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وه چې پنجاب کې به 1.9 کروڑ، سند کې به 8 لک، خیبر پختونخوا کې به قریبا 50 لک او بلوچستان کې به قریبا 25 لک ماشومانو ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي. وایي چې دا یې د 2018 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,60,000 د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي او دوی به کور کور ته ځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړی کېدای شي. په پاکستان کې په 2018 میلادي کال کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 3 په بلوچستان، 2 په سند او 1 په خیبر پختونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان کې راغلي وو. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې خوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې درې ورځنی مهم دوران د قبایلی سیمو 1,25,000 نه زیات ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 نه زیات ټیمونه جوړ کړل شوی کم چې با کور کور ته ځي او ماشومان ته به څاڅکي ورکوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، رانا صفدر وایي
پاکستان مې خپل اوور آل ریفیوزل ریټ کو دیکھتے
ہیں. دا وایي چې په پاکستان کې موږ داسې کیسونو خبره وکړو نو شرعی 0.1% دا کما چې ډیره کم شمیره جوړیږي. خو کومنګ د خارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې وسمزنې پلاران خپل بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. د ترڅنګ د خیبر پختونخوا په لکی مروه، تانګ او پیښور کې هم ځنې داسې کیسونه مخې ته راغلي. د یادونې دا چې پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو 0، په 2015 کال کې 4.5 او 2014 کال کې 3.6 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا مرستیال انجینران چشمیرې سناس 950 ته د ګل ورځ راهیزي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګل مشر عمران خان کور مخې ته په احتجاج ته غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت ته د دوی د کار رتبې د یا درجې د یو لسم ناش پاړه سم سکیل ته لوړې کړي. بلخوا د مرستیال انجینرانو د دې غوښتنو په اړه لا هم صوبایي حکومت تر اوسه سن دی ویلي. په اړه تفصیل د احمد الله ناورو.
د ملکن ډیویژن د مرستیال انجینرانو د اتحادیې صدر اختر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د دندو رتبې نه لوړولو پر ضد یې قریبا اته میاشتې وړاندې هم مظاهره کړې وه او هغه وخت ورته ویلې شوي وو چې غوښتنې به یې ومنل شي، خو تر اوسه حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل نو مجبورن د ګل ورځې راهسې یو وارې بیا احتجاج شروع کړی.
په 17 مئی 2017 باندې راغلی عمران خان صاحب سره زموږ ملاقات وشو او هغه د کیپی ګورنمنټ ته وینا وکړه چې تاسو دې سړو سره دا زیاتې ولې کول، نو هغه چې د دې دا کیس د سی تیار کړي او مال
خدا خیبر پختونخوا د مرستیال انجینرانو د اتحادیه سیکرټر انجینیر مختار حسین وای چې تر څو یې صوبایي حکومت غوښتنې ونه مني نو تر هغه بل دې ځای نه ځي.
زمونږ سب انجینیر د 1947 سواله تر د نن تاریخه پورې په 11 سکیل کې را روان دي. ډیر کسان په دې 11 سکیل کې ریټایر شو مگر مخکې د تلو سکیل ورته ملاو نه شو. مونږه د 16 سکیل ډیماند کړل چې را خیبر پختونخوا کې دي ټول سب انجینرانو ته 16 سکیل ملاو شي. دا مونږه دا سب انجینران اپګریډ نکي او مونږ ته دلته نوټیفیکیشن ملاو نشي را هغه پوري دلته بم بسترې چيلي او دلته پراته یو.
د مرستیال انجینرانو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو د صوبایي حکومت له متعلقه چارواکو سره بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم 11 بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د مومند په پلانګ غار او د چارسدی په بازو کې د مالټو د باغونو شوکا شروع شوې ده. د باغوانانو په خبره چې په دې سیمو کې د سلو زیات باغونه دي او مالټې د پیښور نه علاوه نورو منډیانو ته هم رسی. نن سهار هم د نوي کلی پلانګ غار په لار کې د مالټو په باغونو کې دغه شوکا روانه وه. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی هم په دغه وخت دغه باغونو ته ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کراکوی.
د پلانګار نوی کلی پلار سهار وختي د مالټو په باغ کې شوکا شروع و. دا باغ د سلو بوټو زیات دی چې د دې باغ سره نږدې او لره د چارسدی او محمود په بیلابیلو سیمو کې د سلو زیات باغونه دي چې زیاتره مالټې د پیښور نه بهر منډیانو ته رسي. د مالټو شوکا هم د باغوانانو په وینا چې یو میاشت کېږي شروع شوی او 15 ورځې به نور هم ممکنه ده چې روانه وي. د چارسدی تنګي تحصیل زیارت کلی خیر الله خان د دې مالټو په شوکولو لګیا او مشال ریډیو سره خبرې هم وکړې. باغ پی اوپاری ارشد گل هم د مزدورانو سره کار کاو او وی ول چې هغوی دا باغ شپږ میاشتې وړاندې په 1.5 لک روپۍ اخیسته او ممکن نه ده چې ګټه ورته وکړي. د چارسدی په ابازو او مونډي وړي د محمود ایجنسی په پړنګار او یکاوند سیمو کې د مالټو امونو او د سرو املوکانو باغونه دي چې د باغوانانو په وینا د وچې ځمکې د پیداوار له وجې میوه خوږوي او خریدار زیات وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړنګار.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ د لوړ گی سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر پروفیسر تواب شاه مسرور شینواری د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د حمزه بابا او جمالیات په موضوع باندې خپل تحقیقي کار سرته رسولې دي او د خپلې پی ایچ ډی د دغه موضوع په کامیابۍ سره دفاع کړې ده. د دوی په وینا په دې موضوع لا هم چا کار نه کړی، نو ځکه یې د دې انتخاب وکړ او دا یو نوی او منفرد کار دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې فرهاد شینواری راکوي.
تواب شاه مسرور شینواری د خپل تحقیقي مقاله په حق لا مشال ریډیو توای
حمزه بابا د شلمې صدۍ یو دومره لوړ شخصیت دی چې هغه نه صرف یو صوفي دی، نه صرف یو ملت پال پښتون دی، بلکې هغه د جمالیاتو یو لوی عالم او فلسفي هم دی. هغه په خپلو شعرونو کې د موروزی نظریې اظهار سپدارنګ کا چې کګلیچونه هم د حسن ترجمان دي چې د خپلو د اوربل لارې کږي دي. نو هغه جمال د وحدت نظریه هم په ښکلي جوړ باندې پیش کړې ده. مینه ښکلا، کله ښکلا شي مینه په عامه ژوند کې موندا وکتل. ډیر چې څومره ښکلي جمالی شي جلالی شي، ډیر چې جلالی شي کله کله جمالی شي. او یو نوی تصور د پښتنو د پیغلو جلالی اندازې هم ښودلی دی. نګاغه په خپلو مختلفو شعرونو کې وایي چې شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خو د پښتنو مسته کوه.
د مقاله نگار تواب شاه مسرور شینواری د کار نگران پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور وایي
موږ په موضوع باندې خبرې کول دیو چې زه د حمزه بابا په جمالیاتو باندې پیچ ډی کوم. سړی خو په ظاهره ساده ښکارېدو، ما پرې وویل چې دا خو ډېره ګرانه موضوع ده، ځکه چې دا فلسفه هم ده او دا روحانیت هم دي. نو فکر او روح دا به یو کور غواړي، نو ستا به دونه کمانډ وي او که نه وي. خو مطلب دا دی چې یو سړی یو اراده وکړي د یو موضوع که نه ځي، هغه ثابته کړه چې یو زه په دې باندې پوهېږم. د چې کله لومبی چپټر مال راکړو نو زه دومره پوه شوم چې یار سړی د جمالیاتو په روح باندې پوهېږي.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې چارواکي وایي چې دې نه وړاندې هم د حمزه بابا د ژوند او فن په مختلفو اړخونو باندې کار شوی او دوی به نور څېړنکاران هم هڅوي چې د حمزه بابا په شاعرۍ لا نور کار وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي ناورو.
په پاکستان کې سلګونو دینی علماو فتوا ورکړی چې ځانمرګ بریدونه حرام دي. د بیلابیلو مذهبي فرقو سره اړه لرونکو تر 1300 زیات پاکستانی علماو دا فتوا په هغه کتاب کې ورکړي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او په اسلام آباد کې نړیوال اسلامي پوهنتون یې نن پرانیسته وکړه. ممنون حسین وویل چې دا فتوا د یوې منځلارې ټولنې د ثبات لپاره مضبوط بنیاد جوړوي. د لقانون ګرځول سوی تحریک نفاذ شریعت محمدی ډلې مشر مولانا صوفی محمد خوشی کړل سو. د پېښور پولیسو یو چارواکی نن مشال راډیو ته وویل چې صوفی محمد پرون د پېښور له مرکزی زندان اته کال وروسته پریښودل سو. پېښور های کورټ تیرونی د نوموړي د خوشی کولو خواست منظور کړی و. د ولسان په کیسه مکنه څرګنده وسلوال 15 امنیتي سرتیر وژلی او شپږ نور یې ژوبل کړی دي. د تربت چارواک مشال راډیو ته ویل چې دا برید پرون په شاپوک سیمه کې ها وخت وسو کله چې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ګاډی چپاسو او یو لس کسان ته پکې مرګ ژوبل واوښته. د افغانستان د سولې علي شورا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري چې اوس مهال د سولې لپاره یو هیله بښونکي پړاو ته رسیدلې دي. کریم خلیلی دا خبر نن په کابل کې د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه. نو مړي زیاته کړه چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي دي. ترکیه خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د کوردانو په مشرۍ د امریکا پر وسلوالو شای برید وکړي. روس، شام او ترکیه پر امریکا نه وکړي چې د شام په شمال کې د کوردانو په مشرۍ د ملیشو د 1000 کسیز سرحدي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې ده. کوسوو د کوسوو په شمال کې د اولیور ایوانوویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر مخته په ډز ووژل سو. دغه پیښه د میتروویڅ په ښار کې رامنځته شوې ده. نوموړی د ډیموکراسي، عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشر و چې غړو یې د 2018 کال د کوسوو په سیمه ییزو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي ول. او نن د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په څلورمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو لړۍ یې په 4-0 د ځان په ګټه تمام کړه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان، احمد شاه زمیو زموږ تکنیکی همکار، اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خی د خدای په امان او وختونه په خیر.